په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. په خبرونه کې د افغانستان د ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح د نننی برید له وروستیو جزئیاتو مو خبرو. په دغه برید کې نوموړی له دغه بریده روغ وتلی، خو د کورنیو چارو وزارت وایي لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل شوي او 15 تنه نور هم ټپیان شوي دي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل انده خبرونه اوروي. افغان چارواکي وایي کابل کې 14 لک تر لږ لس کسان وژلي او تر 30 زیات نور یې ټپیان کړي دي. دا یونان په یو ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په پندغالي کې بیګا غور لګیدل او 10,000 کډوالي له دغه پندغالي تیښتې ته اړ کړي. روسیې د نړۍ پر وو سترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړی چې ناسم معلوماتو د خپرولو کمپاین یې پیل کړی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې په شبې حمله کې د مړو شمیر 10 تنو ته رسیدلی دی او د ټپیانو شمیر هم تر 30 اوښتی دی. ټول وژل شوي کسان ملکی وګړي ښودل شوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین په وینا په حمله کې د امرالله صالح په شمول د هغه څو ساتونکي هم ټپیان شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح له هغه خلکو چې په نننۍ چاودنه کې زیانمن شوي د بخښنې غوښتنه وکړه. وی ویل چې دی ښه دی. ښاغلی صالح په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې نن پر فیسبوک خپور کړی وویل:
ما او زما زوی ځوان عبدالله جان ته چې را سره زیان نه دی رسیدلی، زموږ مخونه یو څه سوځېدلی دي.
دا ولسمشر پر لومړي مرستیال امرالله صالح او دغه پر همکارانو نن سهار د پروژې جدید تایمنی په سیمه په کې حمله وشوه. طالبان ویلي چې حمله کې دوی لاس نه لري. پر امرالله صالح د حملې مسؤلیت چا تر اوسه پر غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حمله غندلې. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم حمله غندلې او په اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه لنډ پیغام خپور کړی او پر امرالله صالح شوی بریدي غندلی دی. دا یونان په لیسبوس ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په یو کمپ موریا کې بیګا ور ولګید او 10,000 کډوال تیښتې ته اړ کړل. په موریا پنغالي کې له ډېرې مودې راهیسې د خلکو د ګڼې ګوڼې، د کرونا د وبا، د ګډېدو او روغتیا او نظافت د کمزور امکاناتو له کبله اندېښنې موجودې وي. چارواکو ویلي چې پنغالي ښایي په بشپړ ډول ویجاړ شوی وي، ځکه تر نن سهار لا ور پرې بل. خو په دې پیښه کې چاته د سر زیان د رسېدو خبر لا نه دی خپور شوی. په لیسبوس ټاپو کې د 80,000 کسان اوسی داسې ګڼل کېږي چې د یونان صدر اعظم به نن بیړنۍ غونډه وکړي او په لیسبوس کې به بیړنۍ حالت اعلان کړي. روسیې د نړۍ پر وو سترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین یې پیل کړی او هدف یې دا دی چې د الکسی ناوالني د مسمومیدو له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول شي. الکسی ناوالني په روسیه کې له پیژندل شوو سیاستوالو د کرملن له سختو منتقدانو څخه دی. هغه په روسیه کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې له کبله هم ډېر پیژندل شوی. هغه تیره میاشت په سایبیریا کې ناروغ شو او اوس په برلین کې په روغتون کې بستر دی. د جرمني ډاکټرانو ویلي چې هغه ته داسې زهرجن مواد ورکړل شوي چې پر اعصاب او اغیز کوي او د پخواني شوروي د پوځي اهدافو لپاره کار ورڅخه اخیستل کېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پر روسیه بیا اساس حملې کیږي او د جرمني چارواکو غبرګون هم له وضعیت سره مرسته نه کوي. په بلاروس کې د اپوزیسون د تنظیمولو مسؤلین وایي داسې معلومیږي چې په بلاروس کې د هغوی وروستی آزاد ملګری ماکسیم زاناک هم نیول شوی دی. د زاناک د ملګرو یوې روسي ژبې خپرونې ته ویلي چې نوموړی باید د انټرنیټ له لارې یوې مرکه کې حاضر شوی و خو ونه موندل شو او دوی ګمان کوي چې حکومت به نیولی. او د دیزنی د فلمونو جوړولو پر کمپنۍ له دې کبله سختې نیوکې شوي چې د مولان په نوم د انیمیشن فلم اخر کې د چین له 3 دولتي کمپنیو مننه کړې ده. دیزنی دا فلم په 1998 میلادي کال کې جوړ کړی و. دا فلم بیا په انیمیشن ډول جوړ او د سپتمبر په 4مه پر دیزنی پلاس چینل خپور شو. مولان یو خیالي موزیکال فلم دی چې زیاتې برخې په شنجن او د چین په نورو سیمو کې اخیستل شوي. دا فلم تر خپرېدو وروسته ډیرو کتونکو پر دې شرکت نیوکه کړې چې ولې د شنجن له چارواکو چې د مسلمان ایغورو پر ضد د تبعیض او ظلم سخت کمپاین چلوي مننه کړې.
له اجمل ان مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن له یوه بریده روغ ووت.
سوختگی بسیار سطحی سر روی ما است و کم دست ما افگار شده به خاطر که موج بسیار قوی داشت و شیشه موتر ضرب شد.
خب دی برید که لزگون و کسانو تا مرگ جوب لاوختی ده کرونا چارو وزارت وی اند وی
لبد مرغ لس کسان مونگ ملکی و دوال شهیدان سوی او پینزلس نور تپیان دی.
که چند طالبان ویلی ده بریدی ده دل کار نده. خب خاقلی سالی ده برید تر شاده چه لاس که دهش
دی سالی سب دریز انیشه دی آیسه پر خلاف ده که آغا هیت وقت دی آیسه مسائل مداخلی نشی زغمالی.
ده امنیتی چارو لی وکتون کسرم مرکه کرده. ده افغانستان دی آوائی چلن ملکی در آوائی دی کرونا و ویروس لعمل لدی وروس ده کابل او دلی ترمنز با پونه که یو پرواز تر سرکیه. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې امریکا غواړي د چین د یو شمیر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هیواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدیږي. ازادي راډیو اوري دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر اشرف غني د لومړي مرستیال امرالله صالح د موټرونو پر کاروان په نننۍ بمي حمله کې لس کسان مړه شوي او پنځلس نور ټپیان دي. پېښه د کابل ښار د څلورمې امنیتي حوزې اړوند تایمني سیمه کې نن سهار وشوه. سیمې ته د ازادي راډیو ورغلي خبریالان وایي چاودنې د سړک شاوخوا کورونه او ودانۍ سخت زیانمنې کړې دي. په عین حال کې امرالله صالح په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې حمله کې یوازې لاس او مخ برسیرن ژوبل شوي. پر ښاغلي صالح دا حمله په کور دننه او بهر غندل شوې ده. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال ډیوه نادر په راپور کې.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغې حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي، خو ګومان داسې کېږي چې دغلته د سړک غاړې ویاله کې چاودېدونکي مواد له وړاندې ځای پر ځای شوي وو. د پیښې عیني شاهدان وایي د چاودنې غږ ډېر زورور و چې تر لرې ځایونه یې غږ واورېدل شو او شاوخوا یې ورانۍ او ویجاړي رامنځته کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنه کې لس ملکیان وژل شوی او د خاغلی صالح د ساتونکو په ګډون 15 کسان ټپیان شوی دي. د دې وزارت ویان طارق اریان:
افغانستان د خپل جنایت په دوام نن سهار بیا هم یو بل جنایت ترسره کړ چې دغه په نتیجه کې لباده مرغه لس کسان مونږ ملکی و دوال شهیدان شوی او 15 نور ټپیان دي، په شمول د معاون صاحب اول څو کسان محافظین چې په دغه مجروحین او ټپیان کې شامل دي. دا یو تورستی پیښه ده، مونږ په دې اړه خپل څېړنې کوو.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د موټر پر کاروان هغه مهال چاودنه ترسره شوه چې نوموړی له کوره د خپل کاري دفتر په لور روان و. دا حمله په کور دننه او بهر غندل شوې ده. ارګ په یوې اعلامیه کې دا بمي حمله غندلې او دا د افغان سولې او ټیکاو د دښمنانو کړنه بللې ده. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې بې له شکه دا او دې ته ورته پیښې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو کار دی چې د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش هم د یو تروریستي پیښه او د سولې پروسې نقض بللی دی. د ملي روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د دغې چاودنې د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې او دا ډول حملې د افغانستان د دښمنانو ناکامي یاده کړې ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر بیا په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دښمنان نشي کولای د داسې حملو په ترسره کولو د سولې پروسې مخه ونیسي. اخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا پر خپل ټویټر لیکلي د ولسمشر پر مرستیال د پارلمان پر غړو د سولې پر فعالینو او مذهبي مشرانو بریدونه د سولې رښتینې نښې نه دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت هم په خپل ټویټر پر ښاغلي صالح حمله د افغان سولې دښمنانو کار بللی او لیکلي دي چې حمله کوونکي غواړي په داسې کړنو تاوتریخوالي ته دوام ورکړي او د بین الافغاني خبرو مخه ونیسي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم د ولسمشر غنی پر لومړي مرستیال حمله غندلې ده. له بمې چاودنې نږدې یو ساعت وروسته د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح رسنیو ته استول شوي ویډیو کې د خپلې روغتیا ډاډ ورکولو ترڅنګ وویل
زما د موټرونو پر کاروان چاودنه وسوه. زما یو شمېر زړور ساتونکي ټپیان شوي او د امنیت روغتون ته لېږدول شوي دي. ما ته او زما زوی چې ترڅنګ مې ناست و زیان نه دی رسېدلی، یوازې برسرن ټپیان یو. خو له هغو ټولو وطنوالو چې زموږ له امله ورته هغه مسیر کې مالي او ځاني زیانونه اوښتي بخښنه غواړم.
په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي د امرالله صالح د موټرونو پر کاروان حمله د افغان سولې د پروسې ټکنی کېدو هڅه ده. طالبانو په دې حمله کې لاس لرل رد کړي او تر دې دمه کومې بلې وسلوالې ډلې یې هم مسؤلیت نه دی منلی.
په راپور کې مو واورېده چې طالبانو په برید کې خپل لاس لرل رد کړي دي. که چیرې طالبان په دا ډول بریدونو کې دخیل نه وي نو څوک داسې پیچلي بریدونه پلانولی شي؟ د موضوع مخکې د خبرونې په پیل کې د امنیتي چارو له پو او پخواني جنرال یوسف امین زازی څخه وکړه.
دا به مونږ نشو ردولی چې طالبان وایي چې مونږ دغه برید کې لاس نه لرو. ګورې دغه جګړه د جګړې فعالیت د جګړې فعالیتونه په افغانستان کې حکومت او مخالفین طالبان دي. که چېرته دوی دغه جګړه ګرمه نه وای ساتلې نو نورو تروریستي ډلو ته نورو ترهګرو ډلو ته به دلته زمینه نه وای مساعده شوې. دغه مسؤلیت د افغانستان حکومت او دی چې باید د افغانستان د خلکو سره مال نه باید ساتنه وکړي، د حکومت او امنیتي چارو
ادارو لدې مخکې هم همدغسې بریدونه که دایش کړي یا نور کړي بیا هم پر طالبانو تپل شوي چې تاسو وایئ چې دغسې نورو د دولت مخالفو وسلوالو ډلو ته مو د فعالیت زمینه برابره کړې ده. هغه موضوع ده چې افغان چارواکي تل تکراروي، خو اوس ډېر یو حساس وخت کې دغه برید کېږي. لوړپوړی چارواکی دی، له ولسمشر وروسته دوهم کس دی او هلته په دوحه کې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو د خبرو لپاره هم تیاری نیول کېږي. که راسو دې ته چې امرالله صالح ولې د ورته بریدونو هدف دی، له دې مخکې هم په ډېر داسې بریدونه شوي دي، آیا دا بریدونه په یو ډول باندې ګاونډیو هیوادونو په تېره بیا پاکستان سره کوم ارتباط لرلی شي؟
ګورې دلته د سیمې استخبارات په افغانستان کې پراخ لاس لري، یعنی لاسرسی لري. د افغانستان جګړې ته په کتو سره او د موږ اړیکې د ګاونډیو هیوادو سره او بالاخره د ګاونډیو هیوادو مداخلې لکه ایران پاکستان، اول پاکستان دا ایسای ده او په دویمه قدمه کې ایران ده، ډیری بریدونه د دوی طرفه ترسره کیږي او د دوی حمایه بیا د نړیواله په کچه باندې نور هیوادونه دي چې هغه خپلې موخې دلته لري او دغه هیوادونه خپلې موخې لري. د صالح صاحب دریز همیشه د ایسای پر خلاف ده. د صالح صاحب دریز د او افغان واقعي افغان چې هغه هیڅ وخت په ایسای مسائل مداخله نشي زغملای، هغه دریځ صالح صاحب ده. زما ان دا د ما دا فکر ده چې په دغه برید کې او ورته بریدونو کې چې هغه زمونږ هغه غښتلي حکومتي چارواکي دي او غښتلي امنیتي منصبین دي او دای په ډاګه کړی ده په خپلو فعالیتو کې په خپلو وظایفو کې چې دوی ایسای او پنجاب ته نه تسلیمېدونکي دي. همیشه په دوی باندې برید شوی دی، په کلو کې برید شوی دی، په معلم حتی یو مدیر چې هغه د افغانستان خپلواکي غواړي، د افغانستان ازادي غواړي او د پردې هغه نه غواړي، هغه باندې هم چاودنی شوی دی د سیمامون ډیر د مسائل لرو په کلوب باندې کې
بلې زاده سره کراسو
ایسای په والا قدمه کې او ایران په دویمه قدمه کې په دغه مسائل کې رول لري
زازه سب کراسو د سولې پیچلې پروسې ته ډېر ستونزې هواري شوي خو بیا هم مخامخ خبرې لا نه دي پیل شوي څه فکر کوي چې دغه برید او دغه سي نور احتمالي بریدونه ایا فکر نه کوي چې دا به د سولې دغه پروسه نور هم زیانمن کړي
ګوري دا سي بریدونه جګړې ته ادامه د خلکو وژل تلفات پکلو باندو خرونه کې د سولې سب یو په تناقض کې قرار لري دلته زه فکر کوم چې د استخباراتو د نړیوال او د سیمیز استخباراتو لاس پکې ده چې دوی خپل مخ ته ورسیږي ځکه چې افغانان په هیڅ صورت خارجي مداخلې نه مني په هیڅ صورت هغه ایسای ده هغه امریکا ده هغه پنجاب ده هغه روس ده کابل ده مدا دغه مسائل د سیمیز استخباراتو د نړیوال استخباراتو خاصه د پاکستان د اهداف خاطر باندې دا کتل کوي
د امنیتی چارو پوپ خونه جنرال یوسف امین از ازایو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو اوریدلی شي د افغانستان د هوایي چلن ملکی د روي د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره بلدي وروسته د کابل او ډیلی ترمنز په اونۍ کې یو پرواز ترسره کیږي د دغې ادارې ویان نعیم صالحی ازادي رادیو ته وویل د هغې هوکړې له مخې چې د افغانستان او هند ترمنځ شوې د دغه وضعیت رخه کېدو به پروازونه محدود وي او یوازې سوداګر ناروغان او هغه کسان چې سوداګریز پاسپورټونه لري کولی شي له ډیلی کابل او یا هم له کابله ډیلی ته سفر وکړي فیروزه عزیزی نور حال اوروي
د کابل دهلی ترمنځ په داسې حال کې پروازونه پیلېږي چې په هند کې په کرونا ویروس دښته کسانو شمیر لوړ خودل سوی دی د افغانستان د هوایي چلن ملکی اداره وایي د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به دغه پروازونه محدود وي د دغه ادارې ویان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د هوکړې له مخې دهلی ته په اونۍ کې یو پرواز کیږي او د غلوتنې یوازې هغه ناروغانو ته دي چې په هند کې بند پاتې دي او یا هم هغه هیواد ته د درملنې لپاره ځي
پروازا به شکل عادي آغاز نمیشه بلکې پروازا به صورت محدود آغاز میشه
دغه محدود سفرونه د هغو کسانو لپاره دي چې ناروغان لري همدارنګه هغو محصلینو لپاره چې درسونه خلاص شوي او هیواد ته ستنيږي او یا هم د زده کړو د دوام لپاره سفر کوي او د هغو کسانو لپاره چې تجارتي پاسپورټونه لري نو له دغه پروازونو ګټه اخلي یعنی محدود دي
څو ورځې وړاندې په ډیلی کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د دغه دواړو هیوادونو د هوکړې له مخې د سنبلې په 14مه د کابل دهلی ترمنځ د اریانا افغان او ایر انډیا دوړخیز سفرونه پیلېږي هندوستان ته چې ډیری ناروغ افغانان ورته د درملنې په هدف ورځي د کورونا ویروس تر خپرېدو وړاندې ورته په ورځني ډول لسکونو افغانانو سفرونه کول بلخو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال 14 افغان محصلین په هند کې زده کړې کوي چې په خبره یې دا مهال نه یوازې دا چې په هغه هیواد کې د یو شمیر مسافرو بندوالی زیاتې ستونزې پیدا کړې بلکې هوایي شرکتونو ته هم میلیونونه ډالر مالی زیانونه اړولي دي اوس سره لدې چې د دغو پروازونو پیلېدل جدي اړتیا ده خو په افغانستان کې د دغو پروازونو له پیل سره د کرونا ویروس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي او جدي تدابیر نیولي دي د دغه وزارت مرستیال وایانده معصومه جعفری
وزارت اتمی افغانستان بر مردم اطمینان
په عمومي توګه وضعیت ښه دی او د کورونا ویروس د واقعیتو کمواله خي د سفرونو په برخه کې وزارت ډاډ ورکوي چې مسافرین مخکې لدی چې سفر وکړي ټیسټ ترې اخیستل کیږي تر څو دغه ویروس له خپرېدو مخنیوي شوي وي
د امیر
روغتیا وزارت وایي ک په دغه سفرونو کې احتیاط وسی له شک پرته به افغانستان د کورونا ویروس د لومړي موج له ګواښ پرته عبور کړي له دې وړاندې له نورو هیوادونو د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د کورونا ویروس د خپرېدو یوازینی لامل بلل سوی و اوس به ولیدل سي چې د کابل ډیلی د سفرونو د پیل سره به دغه ګواښ په رښتیا هم څومره جدي ونیول سي
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري
دغه راز د ژوند په شیبو کې د اونیز خبرونه تر څنګ د ازادي راډیو بل د اساسي بشري حقوقو اونیز خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. وړاندې به واورئ چې امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هېواد په شینجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. خو اوس به لاړ شو کندهار ته. په کندهار ولایت کې یو شمېر بڼوال وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د انګورو حاصلات کم شوي. دوی د خپلو حاصلاتو د کمېدو علت د سپیرغوږي په نوم یو ډول نباتی ناروغی یادوی. بلخوا د کندهار د کرنې اوبو لګونې او مالداری ریاست مسؤلان هم مني چې سکال د نباتي ناروغیو له کبله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
عبدالودود د انګورو په بڼ کې د سپیرغوږي په نوم د پیدا شوي ناروغۍ په اړه خبرې کوي. دی د کندهار په پنجبای ولسوالۍ کې شاوخوا 2000 تاک انګور لري، خو د سپیرغوږي په نوم نباتي ناروغۍ د انګورو ډیره برخه خراب کړې ده. د پنجبای ولسوالۍ دوه تنو نور بڼوال واجد خدایداد او نور الله هم ازادي راډیو ته وویل دوی د کرنیزو آفتونو د مخنیوي لپاره په خپلو باغونو کې دوا پاشلې، حکومت ګټه یې نه ده کړې.
دا ته شش کال د سیاوي کال رالی د شانی په دغه دغه ملاکه سر خلاصې کړي. دا وایي مقصد په خواني دغه کوم سمپل دا وایي بولی پر والي د مقصد د انګور ګولې مکړي. بیا هم دا یو کال یو مسله ده دغه مر سره ګټ شو نه دي
ډیر انګور خراب شي.
اول تر ته یو ته چې چې دا ویني چې نیمه یو ګره پراغه لاندې ورکه تر توګه نیمه خراب دي نیمه دغه دي. نو ګور چې دا د ډیرو بوسه وکړلې یا مقصد یو بل دوام وا خراب پر ولا کېده. داس نو یو ځای یا هر ځای دغه رقم کې سات
فلاخ فروش کل باغونه دا رقم چې په 15 لک روپیه په اجاره کړل وسغه باغ دی په 15 لک زینتي مادر ټول په درې سی کې ایوای سا سم دی ادوی سی خراب سی دغه سپر غوښ د لاس کر سره کې چې واوج راچولې دا رقم سی.
د کندهار په بازارونو کې سش کال د یو مننګرو به له 150 تر 200 افغانۍ پر رسیدي. په داسې حال کې چې تیر کال من په 100 افغانۍ پلورل کېده. اسمت الله چې د کندهار ښار په ازر جبا باقی د تازه میوه هټې لري ازادي راډیو ته موبایل
اتم زر سم انګور خراب زمانہ باران ولو وس باغ ورسه چې شل مانه جناب هغه پر لاس باندې لري الله سبحانه چې جناب وي سلام نور ګره په باغ کې وس کې ودا خراب جنوي په چې انور دن ته راوړي بار بدا چې د پروش کال انګور شاش کال مانه په نیم سره غونډه د مشترکې پروش کال د انګور مته سره په سنده سره بس.
خو سپیرغوږي څه ډول ناروغي ده ولې پیدا کیږي؟ په کندهار کې د کرنیزو آفتونو د تشخیص د لابراتوار مسؤل عبدالسمی نوري د انګورو په باغونو کې د سپیرغوږي په نوم د پیدا شوي نباتي ناروغي علت سږ کال د بارانونو زیاتوالی نم یا لندبل یادوي.
سپیرغوږي یو فنګسي مرض دی چې عام خلک د سپیرغوږي په نامه باندې پیژني. دا عموما د انګورو په وخت کې کله چې انګور د ګل وځي دی چې رطوبت او لندبل ډیر فارغه ځای کې کڼګونه ډېرې دي شروشت کی پر بلګو باندې او پر ساکو باندې او هم پر میوه باندې تاثیر لري. د ساکو د بلګو د چې ډیر سي د وچېدو بایس کړي او د انګورو د چاودېدو بایس کړي. انګور چاودي په زمين کې ورستيږي او ورسته هغه کیفیت چې بازار کې خرڅې د هغه د لاس ورکیه.
د کندهار د کرنی او بلګونی او مالداری ریاست مسؤلان هم مني چې سږ کال د نباتي ناروغي له امله د انګورو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې ولایت د کرنی او بلګونی او مالداری رئیس سید حفیظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د دې امراضو د مخنیوي لپاره باغ لرونکو ته عامه پوهاوی ورکړي او په زرګونه کیلوګرامه درمل هم ورته ویشلي. د شاغل سیدی په خبره سږ کال به د کندهار د انګورو د تولید کچه شاوخوا 300,000 میټریک ټنه وي. په داسې حال کې چې تیر کال دا حاصل شاوخوا 400,000 میټریک ټنو ته رسیده.
چې دولت دغه امکانات دومره نه دي چې ټولو بزګرو ته موږ ورسیږو، خو د دې عامه پوهاوی موږ کړی دی خصوصا د شاخبروی په وخت کې یا د استراحت په دوران کې موږ په زرګونو کیلوګرامه دواګانې دوی ته توضیح کړي دي خصوصا د خاکسترک د دغه لپاره. تاسو پوهیږئ سکالې کال بارانی و رطوبت زیات و چې کوم کال مرتوب وي بارندگی زیاته وي، هغه کال بیا نو پنګسي قارچي امراض چې دي په نباتاتو کې ډېر زیات وي. سکالې 2,30,000 ټنه نه واخله تر 3,00,000 میټریک ټنه پورې به موږ انګور تولید ولرو.
انګور د کندهار له مشوره او عمده میوه شمیرل کیږي او پلس ګونه ډولونه لري چې شونډ خانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي.
د کندهار د انګورو د حاصلاتو په باب مو واوریدل چې بڼوال وایي سکل حاصلات کم شوي، هغه هم په دې خاطر چې یو ډول نباتي ناروغي وهلې دي. امریکا غواړي د چین د یو شمېر هغو کرنیزو محصولاتو پر وارداتو بندیز ولګوي چې د دې هېواد په شنجن ایالت کې د جبري کار په نتیجه کې تولیدېږي. چین د شنجن تر 1 میلیون زیات وګړي چې مسلمانان دي په جبري کمپونو کې بند کړي. امریکایي چارواکي وایي د دې هېواد قوانین د هغو سوداګري مالونو وارداتو ته اجازه نه ورکوي چې په تولید کې له جبر یا د بشري حقونو خلاف عمل څخه کار اخیستل شوی وي. نور هلي اسمت سروانه وروي.
د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې د ادارې چارواکي وایي هیواد یې د چین د شنجن د سیمې د پنبې او سرو بانجانو په وارداتو بندیز لګوي، ځکه چې په دې سیمه کې دا محصولات له زور څخه په استفادې کرل کیږي. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې د اجرایه کمشنر برسیال برندا سمیت ریوټرز خبري اژانس ته وویل په دې بندیز کې به هغه ټول تولیدات شامل وي چې له دې دوو محصولاتو سره تړلي دي، لکه جامې او همدارس سره بانجان او له سره بانجانو څخه جوړیدونکي محصولات. د امریکا د ګمرکونو او پولو د ادارې ویندوی وای ټاکل شوی و چې په دې اړه رسمي اعلان پرون سه شنبه شوی وای، خو د رواني اونۍ تر پایه وځنډید. په پام کې د چې له چین څخه د 500 وارداتي اقلامو ترڅنګ د شنجن پر سره بانجانو او پنبې بندیز په سپینه ماڼۍ کې اعلان شي. دا اقدام به د امریکا او چین ترمنځ لوړاندې څخه ترنګلتیا نور هم زیاته کړي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو اداره د خپل هیواد د قوانینو پر اساس د هغو محصولاتو د واردېدو مخه نیولی شي چې په جبري ډول تولید شوي وي یا د تولید په مهال بشري حقونه په پام کې نه وي نیول شوي. واشنگتن په وروستیو کې پر چین له ایغور مسلمانانو سره د چلند په خاطر فشار ډېر کړی دی. د متحدو ایالاتونو د بندونو چارو وزیر مایک پامپیو تیرونی وویل امریکایي کمپنۍ په شنجن ایالات کې د بشري حقونو له سرغړونې خبري شي. د پدې سیمه کې پر سوداګري راکړې ورکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. چین په دې خاطر چې تر 1 میلیون ډیر ایغوران یې له 2018 میلادي کال راهیسې په جبري کمپونو کې اچولي له انتقادونو سره مخامخ دی. چین وایي دا کمپونه د بیا زده کړې او روزنې مرکزونه دي چې له بیلتون غوښتونکي تروریزم او افراطیت سره د مبارزې لپاره ضروري دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډونونه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او مخکې له دې چې خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیږو له اسمت سروانه به واورو چې وایي د لومړي ځل لپاره په یوې خورا قوي کمرې د نړۍ د کورې تر ټولو دقیق عکس اخیستل شوی دی.
ساینس پوهان بریالي شوي چې د لومړي ځل لپاره د نړۍ 3200 میگا پکسلي ډیجیټل عکس واخلي. د امریکا د سټانفورد پوهنتون څېړونکو د نړۍ تر ټولو په لوی ډیجیټل کمرې دا عکس اخیستی دی. دا کمرې په چیلي کې د سټانفورد پوهنتون پر LSST تحقیقاتي ټلسکوپ نصب شوې ده. له دې کمرې څخه به د تیاره انرژي، تیاره موادو او د تاریخ د نجومي سینما تر ټولو د لوی فلم په جوړولو کې کار واخیستل شي. تر اوسه په دې برخو کې نور جزئیات نه دي اعلان شوي. د دغه عکس چې 3200 پکسل دی د لیدو لپاره 318 داسې تلویزیونونو ته اړتیا ده چې سکرینونه یا صفحې یې 4K او خورا دقیقې وي. که هم دومره تلویزیونونه څنګ په څنګ کېښودل شي حالا عکس له جزئیاتو سره سم لیدل کېدای شي. د دې کمرې قدرت له دې اټکلولی شو چې که د کرکټ توپ 43 کیلومتره لرې وي په عکس کې څرګند ښکاري. د دې کمرې سینسورونه داسې شیان ثبتولی او پیژندلی شي چې تر دې وړاندې تصور نشو کېدی. د دې کمرې په جوړولو کې له 109 سترو او پرمختللیو سینسورونو چې CCD نومیږي کار اخیستل شوی. هر سینسور 14 میگا پیکسل دی. ټول سینسورونه 3,200,000,000 پیکسل دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس اجمل ان په سټوډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي. په کابل کې نن په هغه چاودنه کې چې ظاهرا هدف د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د موټرو کاروان وو، لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او تر دېرشو زیات نور ټپیان شوي دي. امرالله صالح خپله له دې برید روغ وتلی خو د یو ساتونکي برسیرن ټپیان شوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په هر خپل لومړي مرستیال امرالله صالح دغه برید غندلی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه په یو پیغام کې د کابل نننۍ حمله غندلې ده. دا یونان په لیسبوس ټاپو کې د غیر قانوني کډوالو په پنغالي موریا کې بیګا ور ولګید او لس زره کډوالې تښتېته اړ کړل. دغلته په دې پنغالي کې ګنشمیر افغانان هم میشتي. روسیه د نړۍ پر وو سترو صنعتي هیوادونو تور پورې کړی چې د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین پیل کړی او هدف یې دا دی چې د الکسی نوالنی د مسمومیدو له کبله پر روسیې بندیزونه ولګول شي. او په بیلاروس کې د اپوزیسیون چارواکي وایي داسې ښکاري چې په بیلاروس کې د دوی وروستی آزاد ملګری ماکسیم زاناک هم نیول شوی دی.
له اجمل ان مننه او امید زهیر ملهم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د شپږیزې کرکټ سیالیو په توام نن په لومړۍ لوبه کې بند امیر خمارانو او نهنګانو ته په ماتې ورکولو سره په روانو سیالیو کې دویمه بریا هم خپله کړه. بند امیر خمارانو د لوبې په چوکاټ لو لومړۍ د سیالیو لوبډلې او نهنګانو پر وړاندې توپ چونې پریکړه وکړه. او نهنګانو د ټول شل اورونو په لوبولو سره د 5 وکټو په اوټ کېدو سیالیو لوبډلې ته د 130 منډو هدف ورکړ. د نهنګانو لوبډله کې درویش رسولي 250 نه سوځېدلې، لوبډل مشر جاوید احمدي 40 او فرحان زاخل 22 منډې وکړي. د بند امیر لوبډلې په توپ چونې کې بیا شرف الدین اشرف دوا، وفادار مومند او وقار سلام خیل یو وکټ واخیسته. بند امیر خمان لوبډلې بیا د هدف د 13 اور په تریم توپ د درې لوبغاړو پاوټ کې دوسره پورا کړ. د بند امیر لوبډلې په توپ وهونکي عثمان غنی و 25، حضرت الله عزازی 38 او ناصر جمال اشل ناسوزیدلې منډې وکړي. د دې لوبي د غوره لوبغاړي جایزه عثمان غنی ته ورکړل شو. همدا ډول وس یو بل لوب روان ده چې مساینه د سپین غر پر وړاندې لوب کوي. تر دم غړي پوری سپین غر لوبډلې یو سلاتل منډې کړي، ولس لوبغاړي سوځېدلې دي خو دوی ته 221 منډې هدف ورکړل شوی دی. په غور ولایت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د دې ولایت د ورزش امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د ځوانانو شلو لوبډلو ګډون کړی. ښاغلی غوري وایي دا سیالۍ به دوه اونۍ دوام وکړي. د دې ولایت د ورزش امیر زیاتوي دا په غور ولایت کې د کورونا وایرس له کبله د قرنټین د وضع شوي وضعیت له پای وروسته لومړنۍ سیالۍ دي چې کیږي. د دې سیالۍ موخه د ځون په کچه د لوبډل لپاره د لوبغاړو موندل ښودل شوی دي. او د توکیو اولمپیک یو لوړ پوړی چارواکي وایي د توکیو اولمپیک باید راتلونکی کال په هر ډول چې وي وشي. د جاپان کیودیو خبری اژانس د هیواد د اولمپیک او پارا اولمپیک سیالیو د وزیر سیکو هاشیموتو له قوله لیکي دا سیالۍ باید د لوبغاړو هڅو او ترڅنګ د سیالیو د مسؤلانو هڅو ته په پام وشي. سیکو هاشیموتو زیاتوي دا په پارا اولمپیک ټول مسؤلان د دې لپاره کار کوي چې د کورونا وایرس سره سره د لوبغاړو هڅي او تمرین یو ځای ونیسي. د اولمپیک د 2000 کال سیالۍ چې تمه وه د دې کال په دوبی کې په توکیو کې وشي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله وځنډېدی.
اساسي او بشري حقوق د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته، افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي، او دا چې له دوی سره څه مرسته شوي په دې اړه په دې خبرونه کې پرې غږیږو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کرته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم، او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی، معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یو جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري، او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وی چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړې ده. نو دغه تعریف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی، او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي، چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایه چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې حقله نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 3,50,000 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده، او دغه شمېره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه وي متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوي وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین لري شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي، او که شته دي څومره عملي شوي، او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی که نه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو. خاصتا د قوانینو په برخه کې افغانستان یو د هغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډېر شمېر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوي دي، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري، چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی، او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق ده پر رسمیت پیژندل شوی، او د دې قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو غوښتنو ته توجه وکړي، او د دوی ته دغه زمینه مساعده کړي چې معلولیت لرونکي وګړي وکولای شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی، چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د خوا تصویب شوی دی. هغه کنوانسون د افغانستان دولت ومونه، فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د معلولینو د حقونو دپاره هلې ځلې وکړي، او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي، چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلای دی هغه د مراکش کنوانسون دی چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کنوانسون په نامه مشهور دی چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی ماده دولتونه مکلف کوي تر څو دغه زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد دغه معلولیت لرونکي وګړي لاسی او دغه رسنیو ته خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته له دې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کنوانسیون مکلف دی تر څو داسې چاپی آثار تولید کړي داسې چاپی آثار تلاش لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي هغه کسان چې نابینایان دي نویني هغه لاسرسی ورته ولري یو همداراز یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یاد آگاهی سطح ډیره لوړه شوې ده معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري دوی تشکیلات لري دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهي کوي د خپل حقونه یې دولت نه غواړي چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی همچنان د ټولنو د وګړو د آګاهۍ سطحه د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی سره له دې چې تر اوسه هم مشکلات لرو اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخورداره دي
که څه هم تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي خو لا هم شکایتونه شته دي چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي د زده کړو هغه زمینه ورته برابره نه ده اغه نصاب چې دوی غواړي ویلولي یا اغه سهولتونه چې دوی ته د تګ او راتګ په وخت باید مهیا وي اغه نشته دي
بالکل سره د دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه بدون لشک نه موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې زیات شمیر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي سره له دغه پرمختیاو بد لشک پراته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ دي خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني نابینایان یا هغه معلولین چې څه نار وي چې ناشنوایان او یو بله کتګوري مهمه کتګوري موږ ذهني معلولین لرو چې متاسفانه دغه کتګوري یا دغه ډلې د معلولینو د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تر اوسه هم په لاسرسی نه لري حتی موږ شاهد یو موږ ځینې دغسې مهم دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په دریم منزل کې چې د یوه چارواکي مهم چارواکي شعبه وي هغلته وروخیږي نه هغه مشخص لاری وي نه لفت لري نو دوی د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي موږ نابینایان د تلکتاس چې اشاره ورته وکړه د تعلیم او تربیې په برخه کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې کار ته ضرورت لري او دغه ستونزې د افغانستان د حکومت هغه مسؤلیت نور هم ډیروي دا به د شک پرته د افغانستان د دولت مسؤلیت تر څو چې دغه د معلولینو د ستونزو ته رسیدګي باید وشي دوی دغه مشکلات حل شي
تاسو ول چې کار باید وشي څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي
ډیر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت باید واخلي هغه قانون چې دوی په خپل د معلولینو د حقونو د پاره د معلولینو د امتیازاتو د پاره تصویب کړی دی منلای دی جوړ کړی دی هغه باید تطبیق شي اولین ګام ده چې باید په دې رابطه واخیستل شي دوهم ده چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي او دغه معلولیت من هسته یو انساني تنوع دی وډاله په صفات په رسمیت وپیژندل شي او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیز چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده هغه بد الفاظ دي چې معلولین استعمالیږي. دغه ذهنیت دپاره آگاهی ما باید ډېره شي. هغه دولت چې کوم مکلفیتونه نړیوال مکلفیتونه لري، قانوني مکلفیتونه لري، هغه چې تطبیق کړي او دغه معلولین د افغانستان د نفوذ د یو مهمې برخې په صفت په رسمیت وپېژندل شي، انشاءالله د معلولین ستونزې به کمې شي.
ډېره زیاته مننه.
ستاسو نه مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي. سهار سهار به په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د فیروزی د غمی پاکل څومره په هیګي
فیروزی غمی د یو انانوی پسمنظر لري چې خلکو ترمنځ دادا چې دا جرأت راولي. یو نو بدن سره سازګاری لري، روان سره سازګاری لري.
خلکې پاکل کوم باورونه لري؟
کله چې خځه شوده په خوي پرځن چې ډېر جوش هغه خوځکی کی تلیږي، کله چې پروزا ورتون سه هغه شوده بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي.
د فیروزی غمای څومره خلک خوښوي؟
زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته یو په چپ لاس د شوق دپاره مې اخیستې دي.
نن په همدې اکړه خبرې کوو. په پیل کې د فیروزی د غمی پیدایښت ته ورګرځو، بیا یې ارزښت روښانوو او د بازار په اکله هم له زرګر سره غږېدل یو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره. اوسئ قدر من اوتونکو. فیروزه یو ښکلی آسمانی رنگ شنه تیګه ده چې خلک د آبی فیروزی په نوم هم پیژني. تاریخ څیړونکي وایي چې تر ټولو پخوانی فیروزه په مصر کې وموندل شوه. دا چې د فیروزی تیګه ډیره ښایسته وه، نو د مصر حاکمانو ځانونو ته ګوتمۍ او نور زیورات ورنه جوړ کړل. تر ټولو لرغونی ګاڼه چې په فیروزی ښکلې شوې، څلور غاړکۍ وې چې د مصر د ملکې د مجسمې په لاس کې وې چې نوم یې هم ورباندې حک شوی و. مصریان په دې عقیده وو چې شین رنګ د ژوندي پاتې کېدلو نښه ده، نو ځکه یې له فیروزی نه هم د تزینولو او هم د بېلابېلو باورونو لپاره کار اخیسته، چې لا هم د افغانستان په ګډون د ځینو نورو ملکونو خلک هم اماغه پخوانی باورونه پالی او فیروزی ته د شفا بخش تیګه په سترګه ګوري. لبل پلوه د فیروزی لتیګې نه بیلابل ظریف شیان لکه ګوتمۍ، غاړکۍ، غوږوالۍ، دستبند او داسې نور جوړیږي. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی وایي چې دا یې د فیروزی له ګوتمۍ سره یو ډول عادت شوی دی. تلې په ګوتې وي
والله زه دغه هر وار چې کور ته ځم د اوس په کور کې ارزښته ډېرې فیروزی ګوتې لرم. صرف یو شوق دی او د هغوی پاره مې اخیستې ده. او یو وخت زه چې لږ ځوان وم دوه ګوتې به مې په یو ښي لاس په ګوته یو په چپ لاس، اما دا نو یو بس یو شوق دی، نور کوم خاص هغه مانا دی کې لدلی.
د فیروزی د غمی پاک له خلک بیلابیل باورونه لري. د پکتیا اوسیدونکی تڼی جان منګل وایي چې لنیا نه یې اوریدلی وو چې که د فیروزی له غمی سره ډوډۍ په تنر پوری کړي نو څاڅي. منګل پسې د نسیمې نیازی خبرې هم اورو.
که چېرته ګوتې وي، کله چې سړی ډوډۍ پخوي وي ډوډۍ څاڅي. پرزن کله داسې هم کېدای شي کله چې ښځې شودې پخوي پرزن چې ډېر جوش هغه خوږکی کې تلیږي، کله چې پروزا ورتون سه هغه شودې بیا بیرته کینی. داسې باورونه مخکې هم موجود و اوس هم موجود دي. ښځې اوس ډېر هلې ځلې کې چې هغه جوړې کې او په ګوتې کې.
پیروزی کو ته خو که ځوندی غمی هغه ډېر تاوانونه لري. که غوا یا میږه مالداره یي بچه یې تېنه غورځوي ضررونه هم لدي. کوغره ګټه لري بیا غره zarar هم لري کدی چا زخم یا پخې زخم یا لاس زخمی هغه زخم شړیږي مگر ام فیروزه خو هغه ولا کسي دوغ کیږي بس هغه لور نه تیر سي سي هغه پاس لغنه سي هغه کوم خصلتونه هغه لري کوم ضررونه لري هغه ضرر دي له بینه لور سي
اکثره کسان بیا چې کله خپل دوستانو ته ډالۍ ورکوي نو دی فیروزه غمای لومړی انتخاب وي د کابل په نوی ښار کې له داسې ځوان سره مخ شو چې خپل بهرنی همکار ته د فیروزه غړکه اخیستله
هغه همکاران په دې باندې خوشحالي کیږي هغه څه فکر کوي چې دا د افغانستان یو خاص شی ده او د دې نمونی پشان باندې ځان سره ګدی دا چې استعمالی کې نه استعمالی خو یو نمونی پشان سره یې دی
د دې چراغ له اوس سره هم فیروزه دی ورته خوخه کړه ارزانه ده قیمته ده څنګه
نو فیروزه مې ورته خوخه کړه غو مې کې هغه کار شوی ده د سپینو زرو کې چې یو لاکټ او دوه ګوشارې لري نو دا مې ورته خوخه کړه چې دا ورته واخلم
تقریبا قیمت څو کېږي
نو قیمت مختلف دي څونه چې غمه غټې مغونه قیمت مو سره غټې خو د غمه پورې خبره ده چې په کوم شکل ته غواړي مغونه قیمت باندې درکې ده درې نیم زرو نیولې ته ډېر زرو پورې مشته ده کرونا په وجه باندې رسخت دي او هغه ګډ به پارټي چې ورته وایي خدای په مانی هغه کې ممکاران نشي راټولېدل نو د ټولو نمایندګۍ په غو باندې زه راغلی موضوع به ورکوم
خیرنه دا بهرنی همکار مو بیرته ځي
د کار موده تمامه شوله نور بیرته ځي خپل مملکت ته
په اخره تاسو د فیروزی زیور باندې نازوي
منګه البته په دې باندې کې د شي قالین چا مرته وخت زکه دامه د افغانستان ده نو د سې دوه درې توفې ورکو چې هغه کې خاص مشهور په افغانستان او په جهان کې دي
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمود طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو غوښ ووري د 1340 تم کال
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
دا چې د فیروزی په غمی جوړه شوې غاڼه څومره اخیستون کې لري فیروزه له کومه کیږي او اصله کومه ده د کابل په نوی ښار کې مولا او زرګر محمد اکرام سره مرکه کړي ورته غوښ شي
اتاس دکان کې ډیر خاصه خاصه شیان دي چې مختلف غمی پکې کارول سوي نن راځو دی فیروزی پارک لا له تاسو معلومات اخلو اول درته وایي چې د خپل فیروزه غمای د کوم ځای څخه راځي آی د افغانستان د کوم بل ملک راځي
د فیروزه چې دا اصلا معدني کان دی د څو ملکونو د دلته راځي یو خو د ایران فیروزه ده بل د مصر نه راځي مصری فیروزه دلته مرواج دي بل امریکایی دي بل د چینایی د مواد نه جوړیږي د هغه مقصد رنگ فیروزه ده او نور خپل د مواد مصنوعي جوړیږي په اصطلاح بلې
لږه تاسو مخته دا بوتي چې دي کنه په دوه کې مردان هم ستاسو ډېر غټي غټي دي
بله زنان هم دي
او زنان هم ستاسو درته وایي چې دا مردان هم ګوتس ډېر غټه ده دا په څو ده او په څنګه کې دا زنان هم ډېر ظریفه جوړه ده دا په څو ده
دا د خپل د غمی په کیفیت او کوالټي پورې تعلق لري هر څومره چې غمای د غټي کوالټي او کیفیت خي د قیمت او ارزش زیات ده او څومره چې د کوالټي او کیفیت ضعیفه کیږي کمی د قیمت کې هم تفاوت راځي د غمی په سایز او اندازې پورې هم رول لري دا قیمتونه هر څومره چې د غمای لوی غټي د قیمت زیاتېږي
څنګه کولای شو چې اصل فیروزه او پیزنو
دغه ډیره مهمه خبره اندغه نقطه ده زیاتره مشتریان په دې کې د سې کانفیزيګي یا مثال شک چې دا کوم یو به په څه شکل تری خدا یو مهارت د کاری ته ضرورت لري چې افسرای په دې کې کار کړي یا وی پیژني به کولای شي چې هغه و پیژني او په غیر صورت سره دا چې عام خلکو ته پیژنګلوي لږه سخت ده باید دغه دکاندار څوک چې دا کار کوي دغه دده دغه ټول ضمانت او کیفیت او د خو بد ورته تشریح کی او د خپل مشتری باید مطمئنه کی
بله اقدرت وای چې یوازې ګوتی ورته جوړوي ل فیروزی غمیانو نه کنو شینم سخت
د مشتری په طبیعت او خوخه پورې ارتباط لري اکثره د بندونه لرو منګه لاکتونه دی مثال ست مکمل ست ده چې لاکت دواله یو ګوته سره ده په دې کې دام جوړیږي سره هر قسم چې تاسو غوښتي دا ورته جوړیږي بله
بله دلته په دې دکان کې د فیروزی لاکت ماتره خود لیسي
د منګه په دغه شوکیس کې اصلي فیروزی دی ټوله په تلاکه من کار کړی دی
دا
پتلا کې دا او هغه دوه درې سیټه نور چې څلور سیټه هغه په نقره کې مکمل سټه چې هغه سره ولایم دي ګوتنده او لاکتم دی بلو
دا پتلا کې موږ کار کړی دا کنه یو لاکت دا ګوتا دا او لختي دا څور پی دي
محاسبه کوو منګه چې مثلا د څونه تلا په دغه کار شوی دی یعنی دا سیټ چې په حال تاسو دا ته ویني دا 15000 افغانۍ ده او هغه په نقره کې چې دا هغه تقریبا 15000 افغانۍ 60000 افغانۍ 10000 افغانۍ یعنی دغه ورکتوب مخکې می تاسو ارزو کې چې دغه د سایز او د کیفیت او کوالټی په بنا سره دا نخ تفاوت کوي
بله آیا دی وخت په تیریدل سره فیروزه خپل رنگ بدلی
کله کله دا واقعي چې کله بدل کی نو اکثرا په دې باندې چې ودا وړه نشي دا څنګه نشي دا بعضې تجربه چې چوکړې دي د تجربه پر اساس سره دا کوي خو اما په عموم سره څه نه کوي
اکثرات وایي چې ډیر کوم غمیان خلک اخلي
او د منګه خلک اکثرا دلته چې زیات د علاقه مندي لري زمرد سره لري چې موږ تاسو د خپل وطن دی یو قوت سره ډیر مینه لري اندغه پیروزی سره دلته د موږ تاسو خلک زیاتر دا سره علاقه مندي لاجورد دي مثال د موږ تاسو د خپل د سره لري بیروچ دي دا سره علاقه مندي لري خصوصا د موږ تاسو د کانو سره علاقه مندي زیاته ده
قیمت کې لګوډي راځي د وخت په تیریدلو سره
قیمت خو دا چې د تقاضا او د عرضه په بنا سره ده کله مثلا د مشتری تقاضا وي او داشای کم وي نو تا باندې قیمت ارزش زیاتیږي او کله خو تر اوسه پورې کوم تجربه چې لرم ما داسې نه دلیدل چې د قیمت براچ چوي قیمت به جکشوي ټیټیږي نه
ډیر زیات مننه سمه
ده سلامات اوسئ تاسو نن تشکر یم جهان
د فیروزی د غمی پاک لا د خلکو بیل بیل باورونه علمی او دینی بنسټ نه لري د پانتون استاد نور الله کوثر وایي چې کی څوک د شوق لمخې کاروي معنی نه دی خو مثبت یا منفی اثر نه لري
فیروزی غمی د یو انانوي پس منظر لري چې خلکو ترمنځ داده چې دا جرأت راولي یو نو بدن سره سازګاری لري روان سره سازګاری لري خو له دې نه به خلکو خرافي او غیر واقعي برداشتونه هم کړي ځینې خلک دا به مقدس ګڼي او دا به سپیشلای ګڼي په شریعت کې د سپیشلتی او دا نه معلومه کله د زمکه کې اختراعات او اکتشافات پیدا شوی از مګه کې خلکو زیر متلاس رسیدل او مخصوصا هغه کانی چې کله راوستل سوی دي له هغه زمانې نه تر ننه پورې انسانانو دې غمی ته لاس ورغلی او هغه نه ده او ډیر زیات خپل هغه نشي به فراز درلوده خپل لوړی جوړی لیدلی کله کله دینه ډیر زیات کار خستل سوی ده موزیمونو کې موږ لیدلی چې داتېګه پزینو شیانو کې چې هغه مذهبي تقادس درلوده غوته غی کار سوی ده لکه هغه ګولان چې کوشانیانو په کارولې دي دا ګولان په فیروزی باندې جوړ کړی دي او زین جایونه کې دي هغه مثال نسته
درنو دوستانو ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
لور زيت ختم چي لا شور ډګستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپه تپناوړ ماش پچپا ال چپا دا زما وند دا لور زيت ختم چي لا شور ډګستا وند دا اي هاي ستا وند دا شپه تپناوړ ماش پچپا ال چپا دا زما وند دا دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخته کې وسوم د زړه تر ازابون دی دا زړه تر ازابون دی دا شپه ته پناوړه ماش په چوپه ال چوپه دا زمان دی دا لور از تخت هم چې لا شور د تستا ون دی دا اي هاي ستا ون دی دا شپه ته پناوړه ماش په چوپه ال چوپه دا زمان دی دا Thank you.
رمائے نکی زانتا منی دا سکلم چھے گو رمائے نکی زانتا وائم چھے دا تہرا پوچھ ناکتا اشنا غند دا ہائے اشنا غند دا شبی تب ناوڑا ماش پا چپا اللہ چپا دا زمان غند دا لورا زی تختم چلا شورا ڈگستا بند دا ہائے ہائے زپکی وینم تا کرب زائے زائے منظر جلانا زپکی وینم تا کرب زائے زائے منظر جلانا ستا شاعری